دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پروند شنبه پورز په دوحه کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت او د طالبانو د هیئت له غړو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې پامپیو له طالبانو سره په دې اړه هم وغږېده چې په څه شکل په افغانستان کې د تشدد کچا کمیدای شي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وی ویاندې ګیل براون خبریالانو ته ویل چې پامپیو دواړه هیئتونه وهڅول چې په افغانستان کې دایمي اوربند په خاطر د ویلارخود سیاسي نقشې د جوړولو په خاطر خپلې خبرې اترې ګړندې کړي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر مشر او د سیاسي چارو لپاره د دغه تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر له پامپیو سره له ملاقات نه وروسته په ټویټر کې لیکلي چې له پامپیو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د تور لست نه د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نمونو د لرې کولو، د طالبانو د باقی پاتې قیدیانو د خوشي کولو او د بین الافغاني ډیالوګ په اړه په تفصیل خبرې وکړې. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وایان ډاکټر محمد نعیم وردک وای چې دواړو خواوو په دوحه کې د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافق نامې ته پابند پاتې کېدو پر اهمیت باندې تاکید وکړ. له بلې خوا د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم غړو هم ویلي دي چې دوی پامپیو ته وویل چې له بند نه د طالبانو د 15,000 قیدیانو د ازادېدو باوجود په هیواد کې د جنګ او تشدد زیاتوالی د منلو وړ نه دی. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دولت وزیر سید سعادت منصوري خبریالانو ته وویل چې حکومتي هیئت پامپیو ته دا خبره هم وکړه چې د تشدد زیاتې دل د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې له روحیې نه خلاف دي. په کابل کې زموږ خبریال وایي چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر مبصرین په دې باور دي که متحده ایالات پر طالبانو او حکومت دواړو باندې واقعا خپل فشار زیات کړي، د سولې د پروسې او د مذاکراتو نتیجه به هم روښانه شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال د ریپورت سره سم ښاغلی پامپیو د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې او علامې لیدل شوې دي. متحده ایالات چې په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې نظامی یرغل کړو غواړي چې لاغه هیواد نه د خپلو عسکرو په وستو باندې پیلو کی. متحده ایالاتو له طالبانو سره له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو ژمنه کړې. طالبان ورته د امنیتي تضمین له ورکولو نه علاوه د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو د پیل کولو ژمنه کړې وه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. سبا د دوشنبه په ورځ د نومبر په 3مه په جنیو کې له افغانستان سره د مرستو د ورځنی کانفرنس پرانستل کیږي. د کانفرنس کوربتوب د فنلند په غاړه دی او د جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش په وینا به پیل شي. په دې کانفرنس کې یو شمېر نړیوال خیریه سازمانونه او د څو هیوادونو استازي د راتلونکو څلور کلونو لپاره د افغانستان له حکومت سره په مالی برخه کې د مرستو په اړه غور کوي. پرون د شنبه په سهار پر کابل باندې د راکټونو په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر لسو ته لوړ شوی دی. 50 کسان زخمیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ویشتلو ذمواري قبول کړې و. خبرونه د واشنگتن نوري. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونو او بای ناروغۍ پیښې 12 میلیونو ته رسیدلې دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د ریپورت لمخې د خلشو ناروغانو شمیر له 12 میلیونو نه واوخته. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دوا سازۍ غټ شرکت فایزر او د جرمني د بایوټیک د دوا سازۍ شرکت اعلان کړی دی چې د کورونا د کوینونو ویروس ته د دفاع کولو په خاطر تیار شوی واکسین 95% موثر دي او د لابراتواري ازموینو په وخت نتیجه خوا. په سودان کې هم د دغه موزي ویروس مثبت پیښې هر ورځ له 290 ته لوړې شوې دي. د سربیا د عیسویانو د ارتودوکس فرقې د کلیسا دوه لوړ پوړي پادریان د کورونا د کوینونس اوبا په ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. د ای پی خبري اژانس د ریپورت له مخې نوي کلن ستر پادری ادین جیت چې درې هفتې مخکې د زرهاو پیروان په ملتیا د خپل ملګري ستر بیشاپ اونفیلو هوجی د جنازې د مراسم مشري کړې و. د شنبه په ورځ خپل هم په دغه ناروغي مړ شو. سربیا چې ټول نفوس یې 1 میلیون دی هر ورځ پکې په زرهاو خلکو د موجي ناروغي باندې اخته کیږي. د متحده ایالاتو د جمهور ډانلډ ټرمپ مشر زوی ډانلډ ټرمپ جونیئر هم د کورونا د کوینس اوبای ویروس نیولای دی. جمهور رئیس ټرمپ د شنبه پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د زوی حالت بهتر دی. دا د امریکا غا واشنگټن دی. د شنبه پر ورځ په زرګونو احتجاج کوونکو د غواتیمالا د کانګرس د ودانۍ یو برخه ته اور واچو او وسوځول. وزره خلکو د حکومت پر ضد په دغه مظاهره کې ګډون کړو. خلک رستل هغه راپاسېدل چې جمهور رئیس الیجاندرو ګیاتی نوې بودیجه منظور کړه. په دغه نوې بودیجه کې د تعلیم او روغتیا لپاره پیسې کم شوې دي. پولیسو د مظاهره چانو د تیت او پرکولو په خاطر اوخه بهون کې غاز استعمال کړ او هوایي ډزې وکړې. د ایران وی جنایي محکمې د هواد رژیم سیاسي مخالفه شهلا جهانبین چې په 2019 میلادي کال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته په یو لیک کې د هغه د استعفا غوښتنه کړې وه د وښتو میاشتو په بند باندې محکومه کړې. د شهلا جهانبین میړه عباس واحدیان د امریکا غک فارسي سرویس سره په مرکه کې ویل چې میرمنې ناسازه ده او محکمې ته د خپل بند سزا د ځنډولو خواست کړو. په بورکینا فاسو کې نن د یک شنبه پر ورځ خلک د جمهوریت ریاست او د پارلمان په انتخاباتو کې رایه چي. برحال جمهوریت کوچ کابور د دویم 15 کلن دورې لپاره خپل ځان کاندید کړی دی. د هغه په مقابل کې 12 نور کاندیدان هم په میدان کې ولاړ دي. او دا هم د افغانستان په باب څو نور خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې په 13 څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینس اوبا 203 تازه پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې دا وخت څخه کم 500,000 ناروغان په دې موزي ناروغي باندې اخته شوې دي چې د جملې نه 1,100 شپږیش د کم کې عمر ماشومان دي. د غزنی د ولایت د اندړو دولسوالۍ زورواکانو 8000 هکتار دولتي ځمکه قبضه کړې خو چارواکي وایي چې بې امنیتۍ او جګړو له امله دوی نشي کولای چې وی باسي. او د پکتیکا او خوست قومي مشرانو نن د یک شنبه پر ورځ په ګردیز کې غونډه وکړه. هغه پر طالبانو او حکومت دواړو باندې غږ وکړ چې اوربند اعلان کړي او سوله دی وکړي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د رپورټونو په سلسله کې نن اوله مسله دا ده چې د جیشل هیوادونو آنلاین غونډه چې سعودي عربستان کوربتوب کوي د شنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په شمول د نورو هیوادونو مشران ګډون کوي. د امریکا غږ ایډوارډ ایرانیان په دې حقله رپورټ برابر کړی دی چې نظرانه یوسف زید لولي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتو وروسته ولست زیات نه دی ښکاره شوی د یک شنبه په ورځ د جیشل هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. هغه د یک شنبه په ورځ هم په دغه غونډه کې ګډون وکړو. د جیشل هیوادونو یره لري چې د کورونا وبا بعد بډایا او نادارو ترمنځ واټن لا هم زیات کړي. دغه واټن د راکمولو لپاره به اروپا اتحاد د 3.5 میلیارډ ډالرو همکاري وکړي چې د کورونا واکسین غریب ملکونو ته هم ورسیږي. د جرمني صدر اعظم انجلا مرکل د 593 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. روسي او چین د واکسین د ورکولو وړاندیز وکړو. د شنبه پر ورځ د جیشل هیوادونو د غونډې پیل د سعودي عربستان د پاچا سلیمان د وینا سره وشو. هغه نړۍ ته د کرونا د وبا نه وروسته د راپې خوستونکو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل خلکو د راتلونکي لپاره کار وکړو. د کووډ 19 وکسین او علاج په وخت ولټو. پاچا وویل چې جیشل هیوادونه د نړۍ د اقتصاد سره کومک ته دوام ورکړي او ویل چې ټول دي هغه ځوانانو ته چې ښه تعلیم لري دندې ورکړي. د همهال ولی عهد محمد بن سلمان د پاچا سره نږدې ناست او ولی عهد د هغه وینا اوریدله. نو نړیوال مشران هم د دې غونډې په محل د پاچا په دفتر کې په ډیجیټل پردې باندې لیدل کېدل. د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین وینا د سعودي عربستان په ټلویزیوني چینلونو ولخول شو. هغه په خپل وینا کې ویل چې په کار ده د کرونا وکسین ته هر څوک لاسرسی ولري. پوتین وویل چې کرونا وایرس د نړۍ اقتصاد ته ضرب رسولې ده او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې کاته رامنځته کړې ده. په یو غیر عادي اقدام کې د سعودي عربستان ټلویزیون د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن وینا لومړنۍ برخه په انګلیسي ژبه کې وخوله. بوریس جانسن وویل چې دا یو ډیر غیر عادي کالو یو داسې جنجال چې موږ ټول باید په لومړي ځل په خپل ژوند کې مخامخ شوی یو. هغه ویل چې حالات داسې چې موږ نشو کولای چې په سعودي کې راغون شو. هغه ویل کرونا وایرس ته د ماتې ورکولو لپاره موږ ټول به ګډې هڅې کوو او په یو ځای به کار کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویل چې د دغې غونډې په نتیجه کې کومې پرېکړې وشي هغه به د ژوند په مختلفو برخو د کرونا وایرس د منفي اثراتو د ختمولو لپاره ګټورې وي. خاطر ابودایب چې د پارس په پوهنتون کې پروفیسر دی ویل چې د 2008 کال د اقتصادي بحران وروسته د جی شلو هیوادونو غونډه ډیر زیات اهمیت او اغیز پیدا کړی دی. هغه ویل چې هر څو د جی شل هیوادونه د رسمي پریکړو قدرت نه لري خو جی شل هیوادونه بیا هم ډیر زیات قدرت لري او دا لومړنی ځل دی چې سعودي عربستان یې کوربتوب کوي. ابو دایب وویل چې د غونډې په درشل کې د نورو ډلو ملاقاتونه هم روان دي چې د کرونا وایرس نه د زبل شوو غریبو هیوادونو سره د مرستې او د ویکسین د رسولو په لارو چارو خبري وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په دوحا کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي او په یو لړ مسایلو غږیدلې دي. مونږ په همدې ارتباط په اسلام آباد کې د نیوزویک د مجلې خبريال او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. محترم سمی یوسفزی صاحب، د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سره کتلی دي او یو لړ مسلو غږیدلې دي. یو موضوع پکې ټول لسنه د طالبانو د مشرانو د نومونو استل دي. د طالبانو دا مشران څوک دي، چیرې دي او څو کس دي؟
ټول لس که نومونه چې کوم دي هغه ډیر وخت لست او په دې کې د طالبانو سړي مشران کاملا برادر ده یا نور مشران دي هغه نومونه اوس هم شته دي. کله چې دوی سفر کوي نو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څنګه برخه دوی ته یو مقدس ډول اجازه ورکوي. نو د دین علاوه اوس هم د طالبانو نمونه د نړیوالو تهګرو او په دې باندې د پندیزونو په لیست کې موجود دي او په دې کې کوم خاص تغییر او تبدیل نه راغلی.
ډیر کسان دي،
دا تقریبا نوی یا پنځنه کسانو ته د لیست رسیدي چې په نوی کال کې یا ونوی کال کې جوړ شو. دغه نو ورسته بیا ځینې نوی کسان هم پکې ور
دا فشیوی دي
خو په مختلفو ادارو کې په دې کې حتی د طالبانو په وخت کې کوم ډیپلوماټانو په خارجي ملکونو کې دغه نمونه هم پکې دي. ډیر ځینې نمونه شته چې هغه اوس وفات شوی دي یا په جګړو کې وژل شوی دي. دغه نمونه هم په دغه لیستونو کې لا پراته دي.
دا مختلفو ځایو کې دي،
اکثریت خو پاکستان او قطر کې دي. د کسانو یا په پاکستان کې د نن د طالبانو چې کوم شران دي هغه کسان دي دغه لیستونو کې دوی نمونه دي.
ګوانتانامو کې اوس هم پاتې دي ځینې کسان. یا نه،
یو کس پاتې ده او د نن علاوه یو بل افغان هارون په نوم باندې پاتې ده چې هغه بیا د حزب اسلامي په نوم باندې نیول شوی ده.
یوسف زسه محترم، که د طالبانو دا غوښتنه ومنل شي چې د بندیانو نمونه دي د لیست نه وایستل شي، دوی به د افغانستان د حکومت سره اوربندو کې یا نه؟
طالبان د اوربند مسلې سره خورا رغبندې اعتراضات هم لري او د هغې نه یو ډول ویره هم لري. دا هم د طالبان په دې تاکید کوي چې اوربند خو باید بالاخره وشي، خو د اوربند نه وړاندې باید د اوربند د رامنځته کېدلو لپاره، د سولې خبرو لپاره، د نظام د ډول لپاره او د سولې د هغه خدو خال او چوکاټ او میکانیزم باید رامنځته شي. دغه نه وروسته بیا موږ خبرو اترو په نتیجه کې جنگ بندي یا دز بندي ته ولاړ شو. افغان حکومت بیا خپل تاکید لري، هغوی وایي چې مونږ ډېره قرباني ورکړې ده. 5000 طالب بندیان مو پریښې دي. طالبانو اوس هم جګړو ته دوام ورکړی ده سره د دې چې امریکایي قوا اکثریت یې وتلې دي، 3000 پاتې دي او په جګړه کې هم فعاله نقش نه لري. زما په خیال اوس طالبان که ډېر زیات فشار ورباندې راشي نو ممکن طالبان د څه وخت لپاره یا شپږو میاشتو اوربند لپاره یا څو لنډې مودې اوربند لپاره په دې شرط راضي شي چې د دوی نور زندانیان خوشې شي. دا چې ویل کېږي چې د 6000 تر 9000 پورې افغان طالبان بندیان اوس هم د افغانستان په مختلفو زندانونو کې دي او طالبان غواړي چې د دغه موقت اوربند په نتیجه کې
سمی یوسف زسب، یو خبر داده چې آیا طالبان به د مایک پامپیو د خبرې ته غوږ ونیسي او په دې به عمل وکړي چې اوربند کې بندې بریدونه کم کړي؟ اوس کابل ښار کې راکټونه لګېدلې دي. بل خبره داده چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې اوربان باید وشي، نو آیا جمهور رئیس اشرف غنی به دا ومني دا موقتی اوربان چې دوی ټول بندیان خوشی شي او دوی 15 مېشتي اوربان دي؟
افغان حکومت خو د موقتی اوربان دی د تشدد کموالي د هر ډول وی او غواړي، خو مقابل کې د طالبانو شرطونه نه دي چې هغه دی ومني. البته طالبان هم فکر نه کوم چې دا چې په اسانۍ سره یو مکمل اوربان ته غاړه کیږي. یو دواړه طرفونو شرط داسي چې شاید امریکا هم د ټول فشار باوجود په دواړه طرفونو باندې دغه د اوربان د شرایط تطبیق نه کړی شي.
ډیره مننه سمیر سوزه صاحب، کور دی ودا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو مذهبي او قومي مشرانو یو لوی غونډه کړې ده او په غونډه کې په وسلواله طالبانو باندې اعتراض کړی دی چې د افغانستان د حکومت په ضد ناروا جګړې ته زور ورکړی دی. دوی د طالبانو نغښتې دي چې د سولې او اوربان په حق له د عامو افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. خبريال ابراهیم رحیمی په دې حق له راپور شا کړی دی.
د ګردیز په دغه راټولیدنه کې چې د پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست او لوګر ولایتونو سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی و، پر طالبانو یې ډیر انتقادونه درلودل چې ګوندې جګړې ته یې زور ورکړی. دینی عالم خواجه دین ټینګار درلود چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې او اوربند په حق له د عام افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي او د افغان حکومت پر وړاندې جګړه ودروي.
اسلامي نظام هوړو کې نه هوړو، قوانینو نفاذول هوړو کې نه هوړو، دا چې راځي دا په امن سره راځي، اوربند سره راځي که په جنگ کې راځي، دا په امن کې راځي، دا په اوربند کې راځي.
دغه مذهبي او قومي مشرانو په هیواد کې روان تاوتریخوالی د خورا ډیر اندېښنې وړ و بالا او په دوحا کې د سولې مذاکرات ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غزنی یو دینی عالم مولوی محمد اسماعیل روحانی بیا ځان وژونکي حمله او د افغان حکومت په مقابل کې روانه جګړه ناروا وبلل او د غرازی په هیواد کې د ټولو شتانه خوالو یوازینی لامل وسلوال طالبان یاد کړل.
طالبان نور له خدای وډاسه په ټول اسلامي نړۍ کې له ټول اسلامي ادرسونو د تا دغه جګړه مردوده، حرام، ظلم، ناروا او فتنه وبلله. سواله سوا دی عیسای د دربارې مفتیانو لا فتوا او ما سوا په ټول نړۍ کې تمرګره نه لري.
مولوی روحانی لودې کبل پر وسلواله طالبانو دانی وکه هم وکړه چې ګنې افغان حکومت سره د سولې مذاکرات د اسلامي شریعت پر ځای د امریکا طالبانو د تړون پر اساس پر مخ بیول غواړي.
موږ دلته جهادي رهبرانو، جهادي قومندانانو وزلي په دې کې شک نسته. هغه وحشت کوي، هغه د ژوندو انسانانو په سرونو کې میخونه ټکوار. خو دې تاو دې هغه دا فرق وو چې هغه د کوپر ته په نه باندې لګوله. ته مې هم کافر بولې هم وزلي.
د سویل ختیځو ولایتونو دغه دینی عالمان او قومي مشران داسې مهال په هیواد کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې د سولې مذاکراتو پر پیلېدو سربېره د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ جګړې او بریدونه دوام لري.
عالمان باندې هم غږ کوم چې د افغانستان په اسلام د عالمان په شورا باندې غږ وکړي. د افغانستان د سولې طرح ما سره ده، شریعه د تطبیق یې خبره خلاصه ده، والله بل کده د برغیم وجلسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې مذاکراتو د ګړندې کولو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته رسیدلی او د افغان حکومت او طالبانو د ډلو له مذاکره کوونکي هیئات سره یې کتلی دي. وسلوالو طالبانو د ګردیز د نننۍ غونډې څرګندونو ته په غبرګون کې تر دې مهاله څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې روانه جګړه جهاد بللی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته ورتلونکي عاجل ناروغان شکایت لري چې د سو ونیو انتظار راهیسې ورته ویزې نه دی ورکړل شوی او پاکستان خپل هغه ژمنه عملی نکړه چې عاجل ناروغانو ته به په تورخم کې ویزې ورکوي. په دې حقله راپورټ تاسو ته پام را اړوم.
که څه هم جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مخې ته قطار داخله د ټوکنو په حساب راغوښتل شوی، خو لس زره کسان لامپاتې دي چې لاله وړاندې ټوکن یې اخیستي مګر نوبت ته پته مدي. خو لویه ستونزه د عاجلو ناروغانو ده چې وایي آن په جمعو جمعو د قونسلګری مخې ته ورځي او ویزې یې نه لګي. د قونسلګری مخې ته په راټولو شوو ناروغانو کې یوه یې راته وویل چې زامن یې نشته او هر ورځ خپله مېرمنه د پیوازې په توګه راولي.
درې اپریشنه مې کړي دي، یو شاتامه کې ناکام شوې، یو دغه ډولکي بابا کې مې کړی ده ناکام شوې، بل مې په هغه کې اباسین صفخانه کې پاکستان کې کړی او یو درال مې روان ده صاحب په دغه حال مده نوبت نه راځي. دا پنځه شپږ ورځې کېږي دغه هلته خاورې کې پروت دی، هېڅ پوښتنه هم نشته صاحب. مونږ څه وکړو؟ هغه کیر کې تللی وم صاحب، په هغه کیر کې هغه هلته ما وسه نه کېږي چې پاسپورټ مې وړاندې کړی وای، پښو لاندې کېدم او دلته کې دا څو ورځې کېږي دغه خاورې کې لاس او غور هم نه کېږي. دا اخر مونږ څه وکړو؟ مو خو دا حکومت د ډیره اله او تمه لري چې دا مریضانو نوبت به می او پښتنه به وشي یا هغه به وشي او زور از زور سیاسره مې را سره د پیواز نه لرم، نه زوی لرم نه یو څوک.
د ټوکنو د خاوندانو تمه شته، خو لکه د سپینګری معروف خیل ډیر دي چې په میاشتو میاشتو دی غاړه کې ایثار دي او لایم د ویزې لګېدو غوڅه تمنه ده پاتې.
پسترګو باندې لون دي مداو میاست کیږي چې دلته مې لور مړه سوي وا او ورته خاتلای ما په دې کرم چې وروره ګولن کور لرم لوور لرم هغه مې کاته په پاکستان کې دي او دغه تل نه څوک یې زره ته لګي دا 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 لښپې منډه ورته راو هم دغه تل پروت دي ما او ذاتي نور به ذاتي څوک هم ما یې چاره دی الله په دربار کې نه کیږي.
کونسلګری وای هر ورځ سباندې لز در ویزی لګي او لدی پورته نشي ورکوله.
مون تقریبا زر د پاسه زر ویزې روزانه خلکو ته ورکو چې دا یو ډېر غټ کار دی او دا روان دی نن د پاره یو غټ چیلنج دی.
د پاکستان حکومت که څه هم په تورخم کې عاجلو ناروغانو ته د ویزې د ورکړې ژمنه کړې و، خو لا هم دغه چاره نه ده پیل شوې.
په تورخم خرګوټي کې د عاجلو ناروغانو ته د ویزې ورکړې په اوسو د پاکستان قونسلګری پورې تړاو لري او کله چې د هدایت وشي د هدایت له مخې بده اجرات ترسره کوي. له موږ سره کوم رسمي موضوعات په اړه نه شریک شوي.
د ویزو په ورکړه کې د فساد رپورټونه ورکړل شوی او حکومتي چارواکو دغه خبره زړه نازړه منلی هم ده، خو پښتونخوا او پاکستان ته تلونکي خلک وایي تر هغې چې ویزې زیاتې نشي نو دغه ستونزه په اسانۍ د حلېدو نه ده. د تیرې اکتوبر میاشت کې د ویزو لپاره د ټوکنو تقسیم په ګڼه ګوڼه کې دولس مېرمنې مړې شوې وې.
او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بی ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
د امریکا د بارنۍ چارو وزیر مایک پامپیو لومړنی لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په اشغال شوو سیمو کې د یهودانو استوګنځایونو ته ځي. د نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونه د دې استوګنځایونو جوړېدل غیر قانوني بولي. د امریکا خبريالي سندي سين راپورټ برابر کړي.
دا د چورلکی یو لند سفر او چې تاریخي جوړ کړ او په منځني ختیځ کې د امریکا د حکومت د څلور لسیزو پالیسي بدل کړه. د اردن سين د لویدیځ غاړي جنجالي سیمه ته د پمپیو سفر مخه د پڅاګو د وای جوړولو محلو. نوموړي همدارنګه د ګولان غونډې هم وکټلې.
تاسو په هیګي نن بزره د ګولان غونډې څخه د لیدنی فرصت ترلاسه کړم. د اسرایل د وی برخې په توګه د دې ځای پر رسمیت پیژندل هم هغه پریکړه و چې ولسمشر ټرمپ وکړ چې دا تاریخي اهمیت لري او د حقیقت پیژندل دي.
د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مننه وکړه.
Thanks to President Trump.
د ولسمشر ټرمپ څخه مننه چې متحده ایالاتو بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژند او خپل سفارت یې دلته انتقال کړ. د ولسمشر ټرمپ څخه مننه چې متحده ایالات د ګولان لوړو باندې د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژند.
په ورته وخت کې فلسطینی لاریون کوونکو د پمپیو د سفر په وړاندې لاریون وکړ او ویل چې دې کار یو خطرناک مثال پریښود.
دا خرګوټي د اردن سند په لویدیځ غاړه کې د سلګونو خرګوټو څخه یو دی چې دا ټول غیر قانوني دي او دا مهمه نه ده چې څوک ورځي او څوک نه ورځي.
ځینې شنونکو هم اندېښنه څرګنده کړي او د یهودي میش خرګوټو جوړېدلې د دواړو دولتونو ترمنځ د حل لارې په وړاندې خند بللی دی. د سولې هغه قرارداد چې د فلسطین د وجلا دولت له رامنځته کېدو سره ارتباط لري.
So anything that reinforces
the هر هغه څه چې دا نظریه تقویه کوي چې اسرائیل د لویدیځ غاړې د ډيري برخې یا یو اندازه برخې د نیولو لپاره پرته له دې چې یو څه ورکړي او یا هم د دوو دولتونو د مشکل له حوالې لپاره جدي کارونه کوي دا ما ځوروي.
د فلسطین ادارې د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به له اسرائیل سره همکاري بیا پیل کړي او په دې هیله دي چې د جنوري په میاشت کې د منتخب ولسمشر جو بایدن له لوري ورسته به د سولې پروسې نوی پیل رامنځته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیسیون په راپور کې راغلی دی چې د کورونا د ویروس له کبله د ماشومانو د تعلیم جریان ټکنه شوی او د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی. حکمت سروش په دې حق له کابل نه راپور راکړی.
د بشري حقوقو کمیسیون موندنې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله 10 میلیونه ماشومان شونځي ته لټک څخه پاتې ول او د فقر له امله لری څخه زده کړې هم موثر نه وي. د کمیسیون تازه راپور ښیي چې د کارګرو ماشومان په شمیر کې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. سختو کارونو ته د اړو ماشومانو شمیر له 2 میلیونه او 300 څخه 2 میلیونه او 1500 زره تل ورسوي. کمیسیون وایي دا مهال په افغانستان کې څه د 5-7 میلیونه ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري.
اشتهات میگرده دولت افغانستان علاوه بر ایجاد ظرفیت های صحی رسیدگی و مشکلات روانی اطفال در کلینیک ها و شفاخانه ها زمینه های جبران عقب‌مانی اطفال از آموزش را نیز با برنامه‌ریزی دقیق جبران کند.
د بشری حقوقو کمیسیون موندنې ښیي چې لشاو خو نظر اته سو ماشومان څخه چې په دولتي روزنتونو کې اوسېدل اته زره په زور رخصت شوی دي. د بی هویت ماشومان په اړه د کمیسیون راپور ښیي چې د افغانستان په روزنتونو کې اوس پته داسې ماشومان شته چې هویت یې نه دي ثبت شوی. کمیسیون وایي کې دایسه د دې ماشومان شمیره تر هغه زیاته وي چې په راپور کې راغلي.
ماشومان لپاره د هویت تثبیت د روش د ساده کولو لپاره له ستر محکمې سره همغږي دا روش باید لا دین رسمیت او شفافیت ولري او ساده شي. دا روش باید همداراز ماشوم ته د ټولو ورکول شوو حقونو لکه د نوم، کورنیو، اړیکو، فرهنګ، دین او ژبې سره د تړلتیا له حقونو څخه ملاتړ وکړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې له دې منځه 6% انجونې دي.
نوی چن نوی وخت ستاسو د خوکی وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیوی کوټه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټی وی خلو نیوز او لمنه تعقیب کړئ. د تلمیاشتې نه نه نیسه حرش با فلسطین وجو امریکا غږ او ټلو
یا وا بریالی ملګرتیا. د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ دسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.